تم دا ازادي رادیو مجله.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوي مجله د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجله په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلی شاعر پروفیسر محمود آیاز سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډ کیسه مات شوی قسم واوري، او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیه رانغښتی ده. په پیل کې له ناجی ساپۍ د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدید اړتیا وبلله، او زیاته کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته اړتیا لري. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځینو پړاوونو کې جدي سارونه ته ضرورت دی، او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د ښې روزنې یو غوره لار ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو له لارې انتخاب شول، او د اجرایه شورا د غړیو ترمنځ د ټاکنو له لارې نعیمه غنی د دغې شورا مشره وټاکل شوه. د پکتیا خبریالان وایي چې په کاري بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت له والی سره په کتنه کې وویل چې په سختو شرایطو کې خپل دنده ترسره کوي، او ګڼي کړې شته چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمیر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبریالانو سره همکاري نه کوي، او کوښښ کوي چې له خبریالانو معلومات پټ کړي. خبریالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي، او وایي چې یو شمیر محلي رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. او هندي سینما ته ځو. هلته د پټمن فلم ستوري اکشی کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي، موخه یې د میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. دا حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنۍ یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشی کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چیلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشی کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته امیر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمیزتلو لګواخ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوزان دې نما وای پښون دسرو ستی پر عاشقان دې نما مستخار وې ستی پر عاشقان دې نما مستخار وې
پیزوان پلوړا پوز اخوان کا لکه پلوړ چینار چې واچ ویشالونه. پیزوان دغه غاڼې نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه. دا غاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځلي دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاد غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سروخانه کوي.
دغه پیزوان به اکثرا زمونږ او تاسو په ولسی ادب کې په تیره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپینو زر یا نقریز خیوریده، دیر خواسته با او دا به معمولا غزمان انجون ها چاو و حتی واده کار خوز به همه چاو. این سوا دا گانه یاس محدودی شویدی نشته، دین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقامون گفت هستی که بلیفو چه البته پولیسی فلکلوری عدد که بسنگار پا برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بس کلتوری خویت لری.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ اریایان یو دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چیرې مونگا تریستی فردن که و معنی دلی
پیزوانه کسشه و بودسکه سبا واده دی پس روشون رو بده ورمه. ده لوگر ولایت اوسیدونکی فرید نوخت هم پخپل سیمه که ده پیزوان یادونه کوی او وای چه ده پخواب پرتلای ووز ده استعمال کچه کمه شویده. ده چه سبا ورونه موجود دی نموره وای
ده پخواب ده پیزوانونه معمولاً دیناو لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوو یو بیا یو نتکې په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبو هغه به هم د زور لودل نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبا دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکی لیناراته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږېدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگار توکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي، او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د له منځه تللو په حال کې دی، او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې په ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندي نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، د لیکدود پاړه اول که د پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لنډ معلومات راکړي چې دا لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي، یا دا لیکدود کوم لیکدود دی که لنډ معلومات راته راکړي.
د لیکدود مسله خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره په ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی، او او په هر زمانہ کې خپل دریس غوړه کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا چول غواړم چې دا دغه کوم مرویجه لیکدود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیکدود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیکدودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیکدود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا دې سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیکدود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارو نه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود، نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیکدود غوره وبله او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیکدود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهم خبر ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راوروسته په پښتو ژبه کې د عربي لیکدود مروج کېدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبې لیکدود لاره کنه؟ که لیکدود لاره، لیکدود څه کوم لیکدود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیکدود و په نامه د خروشتي لیک. نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیک دود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوی. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دوت مروجو.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغیرات هم پکې راغلي. که دغه تغیراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغیرات پکې راغلي که نه په لیک دودي تغیرات، خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغیرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغیرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو دا ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوي دي او تر اوسه پورې یعنې دا پروسه روانه وه. او تر دې دمه دغه لیکدود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو، دا د څو پړاوونو نه راتیر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچې کوو ګورو موږ د لرغوني دورې لیکدود ته. ښه، دا هغه سبک سټایل د چا به فرق کوي؟ څه تغیرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روښان او دغه خلکو دوره ده، یا له وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغیرات څنګه؟
تغیرات خو اساسي یا بنیادي تغیرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه ته دی چې خپل عربي لیکدود کوم چې پښتو په هغې باندې ثبت شوه یا په هغې باندې لیکل کېدله، ځینې غږونه وو چې هغه په عربي الفبا کې د هغې معادل ستوري یا د هغې معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو، نو د هغې دپاره یو فکر پکار وو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور او زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغه نه پویږي چې مثلا دلته زور ویل کیږي دلته زیر ویل کیږي. نو د دې لپاره پکارو چې د هغه اوازونو لپاره باید سمبولونه ولرو او د دې لپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو لپاره ځینې هغه ځینې اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغه لپاره هغه نو
مثلا
ټیو چیو خین غ د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغه لپاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغه لپاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړل شو چې د دغه اوازونه لپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو هڅه وه بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه اوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل. او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغییرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو اوازونو دپاره ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس سوه شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا اخو په لری پښتونخوا کې زینی ګډی جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینی جرګې ځینی مرکې لار او بر پښتانه سره کې نستل او په علمی مجالسو کې ځینی مسائل ته اشاره وکړه. کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانې شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توري یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره. دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکي مثلا د او خین لپاره د غې لپاره مثلا یو ټکی د خواته یو منځ کې دا مثلا د څه لپاره درې ټکی
دوی خدا فیصله سره وکړي. مثلا د باړهګلې سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول په لیکدود باندې مستقیمه غیزه وکړه. په لیکدود کې تغییر راغی
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنا راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنه کېدې ځینې ټکي یا ځینې ګرافیمونه هغه کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کارېدل هغه نه کارول. نو د بارګلې سیمینار نو دا نور غونډې د دې باعث شو چې د غلیک دود سره نږدې شي.
ان لیک دودی نږدېواله
او لیک دودی نږدېواله خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایل کې نو دا نږدېواله نور هم زیات شو ځکه چې دا دغه سره متحد شو.
ډیر مننه
کوم.
شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېرې کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلې یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوفه یازی ده. ایا صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پښتنه تر دا وی چې ول شعر لیکي ما سره پښتنه دا ده چې محمود ایاز ول شعر لیکي
پښتانه چې دی کګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا سی خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو نو دا پښتو غاړي دا پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره موږ ته یو فطري ودیت دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلی دي سید ګوهر صاحب کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به په شعر خبرې کولې یا به د ژبې په اړه خبرې کولې یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې نو بس
نو ایا صاحب ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی
یقینا
تاسو لپاره په کور کې ماحول
حتماً
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پښتنه راسره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نه سي کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرانو ښه خبره ده که صرف نقاد جوړېږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر مایلم و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله که په خپله راته وایي ستا لاره کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب ته لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې یاره دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس ستاسو شاعري لولي هغه ستا اسلوب لاره څه وه؟
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سایل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنګ لري نو هغه زه د هغه په استعارو باندې ثابتوم چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړې ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استا د استعاراتو یا
استعارې چې دی کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استعارې مطلب ما ځان ته خوخی کړی دی او مثلا د ویری استعاره ز کاروم کله ما توری ویره استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویری کار می ورنه اخیستی دی کله می د ویری توری نه دی کارولی مصره می داسی مطلب منظومه کرده ده کنه چی اگه داگه نمی ده ویری کار اخیسته ده.
آیا سب تروس پوری دی سمره کتابونه چاپ شویدی؟
زما کتابونه خو تروس پوری زما خیال داده چی دوی می شیری مجموعه چاپ دی تناکی ده خیال اول شیری طولگوه و بیازم پسایه بدل شون دامی دویم شیری طولگه ده او یو کتاب می چاپ شوی ده بینوا فرنگی طولنی کندهار اگر از چاپ کرده و باقی که نریوال شایران چیو دا اغا نظمون چیو ما پختو تراروولیو اغا کتاب می چاپ ده او یو عربی شایری جدید شایران دا اکس پنون
اکس
دا اغو مطلب نظمون چی ده دا ما پختو تراروولیو دا کتاب چاپ ده او یو کتاب می چاپ ده دا نتشه آثار و احوال دا نتشه چی یعنی کل هم کار دی کنه داغه چی طول از طول زیاره و خواری ده کنه دست یو کتابو اغا ما پشتو ترش باره لیده پختو اکیدمی کوتی رات چپ کرده ده او یو کتاب مو یو زلی زما خیال ده خیبر پختونخوا تا پا ادبی دوره بایندی را غلیو نو ده نورلایی او ده کوتی خدر شاعران و مغس پنزل از کسانو نو اغا ادبی سفر چی مو
کرده
او هغه مطلب ادبی رپورتاج او بوله او یا حال نامه او بوله داغه سفر هغه ملکل او دیدن ته دینا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې او بیمارو نو مو پختنه تورتلو نو چې مو پختنه تورلو حمزه بابا ډیسچارج شوه د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهیم شیر جوړ کو چې په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو
په څه
پچه سهیلا براتلو پچوم را سخت راغلو دید مدیر تپ شی چی دیدن تا دینا وقت راغلو نو دا دیدن تا دینا وقت راغلو دا دا اغا شیر نا دا توتا ما وقت اغا رپورتاج باندیم دا نوم کششو دا پختو ادبی ملگیر را تچاپ کرده
آیا سب دا روسی پختانی پا توگا او بیا با روس اساس شعری او رو تو خود زوان وی او پا زوانهی که دا شعری شروع کرو از داده پا گیری که دا سپین لگی دیدی اغا شعری چی ستا دا زوانهی شعری و اغا شعری چی اسی دا سپین رو دکو دا ستاو پیر پا کشتا
گوره یو خبر بزتا تو موز ده ذهنی دنیا خلقی یا ده احساساتو ده دنیا خلقی یا ده تخیل ده دنیا خلقی یعنی هر تخلیکار هر شاعر چی دهی اغا یو موضوعی سره وی کنه لداخل سره تلون وی
لبهر سره کار نلری
ها ده بهر سره کار نلری یعنی زما ده اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب ده داخل احساسات
احساسات دیو سم زوان دی که نه زاره شوی دی داخلی احساسات
ارسو خدا وای مکنه چی دا انسان چه دی که نه منم چی مطلب داغه دا زندگی یا دا عمر پا مختلف پڑاو اونو کی داغه پا مزاج کی لگ دیر فرق راجی خوزه دا وایم چی شاعر چه وی اغا تر آخیر پوری زوان وی او زما خیال داده چیزه او ظلمه شاعری ما
نو استاسی نشیر او رو او ردون که بم پدی تمایی چه استاسی غزل و او ری
وای دیر از غیدی بیار آوری دی و مالا دیر از غیدی بیار آوری دی و مالا تا خنور کرم فزان پسیلی والا او مرمی خپل تنهایی نکی ویریشم مرمی خپل تنهایی نکی ویریشم هم کلامی ملتا سر دیوالا
مرمی خپل تنهایی نکی ویریشم
مرمی خپل تنهایی نکی ویریشم
هم
کلامی ملتا سر دیوالا او شیر دی چی خپل اوشکی بلاو مچرناشی
خپل اوخ کی بلاو مچرناشی
بلش پر باندې راغله به مشا
دا به دی وای
خپل اوخ کی بلاو مچرناشی بلش پر باندې راغله به مشاله وستا د شیر زتات دلی کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوڑ نکڑل کلالا شکمن نظر چی گورم ستا هنر تا شاپیری دی جوڑ نکڑل کلالا او جغ دی ولی تر ما پوری نرا رسی جغ دی ولی تر ما پوری نرا رسی اے پزاد کرا نو رکام خیال
اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستونکی دی، نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یوه لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکاره وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه و، لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه و، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوخی ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوي. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي، خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی زوی نه نوی دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4مه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له 2 نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له 2 نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولي اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. 3مه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتری شمیره و پرنگی بدلون راغه او په خوخی او کی کړه. بله، لهغی خوانه ایو خزینه نرم غا کراغه، تاسې شیر محمد اسلمی استی؟ بله سیب، خپلیم. تاسې بانک تاس نادر استولی و؟ هو، استولی میو. سمده، شرط لس شیوی است. سبا چار شنبه ورزی پا لسو بجو مو ازموی نده. پینزه ورزی ورستا معلوم شو چی پا گنو کسانو کی کامیاب شوی او ددن دل پارا با هم کندهار تزی. پلارت یه زنگ بواهو. دراتلو خبر یه ور کر. شپگم ورزی لشه باز سر مخخا وکره. او سهار وقتی لخپل خور او ورو که خورزی سر یوزای مخ با کندهار روان شو. شهباز چه ماخام ناوخت لدند کوټه تراغه جامعه بدل کړي، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغه وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یو ناشنا کس موبایل چت کړ. شیر محمد ورسید. د درانه غک خاون ژړغونه شو. خوزو یې را ورسید. لخپل خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخ کې د سړی غږ په فریاد او چغو واوخت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروړ سوري احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروړ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان، د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوري کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي. نقل کا زیبت الواسلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوري څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی وو، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوري کې راوړي. امیر کروړ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1309 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک ټوله ونیول او د رسالت لکه هوله په خلافت کې ډیر مرستې وکړي. نقل کا چې امیر کروړ ډیر غختلی او پهلوان وو. په یو تن به لسلو جنگاور سره جنگیده، ځکه نو کروړ باله چې معنی ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروړ به په دوبی زمندار کیو او هلته مانی درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان و او په دغه ځای کې ښکار کاو او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نومې له اولادې دي چې د سهک له پوښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابوالعباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلمی هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستی داسې کښلی دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کروړ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو په ویاړ، د اس لسومو زکریگ دی غرونه کاندم لتاړ، کړم ایوادونه او جاړ لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې دی هرات و جروم، غرجو بامیانو تخار بولی نوم زما په اودم، زه پیژندویم روم لما اتل نستا. په مروه زما غشي لوڼي ډاري د خن را څخه،
د هریوا روت پر څنډو زم تخت پلن راڅخه رپی زدن راڅخه لما اتن نستا د زرنج صوبه می د توري په مخسور وکړه په باداری می لوړاوې د کول د سور وکړه ستر می ترګور وکړه لما اتل نستا خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم دوی په ډاډینا خبامم خی روزنه کوم تل یې ودنه کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټا علیه رحمه الله تاریخ سوری نقل کاچې امیر کروڑ عادل ضابط او د هی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1350 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر ځمکو خاون سو
مشهور لیکوال گرینډل وای شاعر نمدی د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوند دي کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي
سخی ناری راتمو وحسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری راتمو وحسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستادش پیلی پوا ویلایم سخی برتم یو زلی راجونده که زو جلی در بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نوی خو نوی دیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو کی من غاره سخی ستا پا بدمستیو کی من غاره چی وزان تا دف و هم مو پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دک کی مبتلایم سخی بیا لخپل ځانم راوریم زمانی را ګرځولې لشکولایم سخی لږې خوشحالیانې را پرزوکه هجر زاد جانان ته ګوره په ژړایم سخی ومنه که دا وارې اودسوم سخی بیا به درنه ورک په دې دنیایم سخی ورک رانه تسلیم دی په هجوم کې سخی ورک را نه تسلیم دی په هجوم کې سخی لګ مهرباني وکړه تنهایم سخی وینې مې له سترګو څخه څاڅي سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم سخی نارې راته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې دردېدلې ټپې وایم
د خپل قد په سوري کې نم او دمه شم دخبل قد بسوری کے نماد ماشو دخبل قد بسوری کے نماد ماشو دخبل قد بسوری کے نماد ماشو تسنیم نشتدوم احسانون بتسنیم نشتا دونو احسانون.